یونه دی حالت کثافت اچوي خوچا نه منله د دې پېښې نورسته په چین کې د خلکو د ژوند د ساتن په اړه هم پښتني زیاتې شوې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل پام کوي. د روان خبرونه لومړی رپورت ته. افغانستان غواړي چې د اروپا سره د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې د لارې اروپا سره تجارت وکړي. په دغه لار د لاجورد د لارې په نوم یادیږي. زمون همکار متی ولا عابد په دې اړه د افغانستان د تجارت د وزارت لمرسیال مزمل شینواری سره مرکه کړي او ریدو ته تاثیر بول.
د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی د منځنۍ اسیا د ملکونو په سفرونو بیا د آذربایجان نه پس ترکیه ته تللی دی. د یوې لارې چې د لاجورد لار یادیږي چې د افغانستان نه اروپا ته د دغه ملکونو تګ، تاسو که زموږ اوریدونکو ته لږ تشریح کړئ د لاجورد لار څنګه تعریفولی؟
مننه عابد صاحب. موږ تقریبا په 2010 کال کې افغانستان نه دغه ټولې لارې چې بهر ته وتلې دي اقتصادي ارزیابي کړې و چې په هغه کې موږ څو مسایل په نظر کې نیولي وو چې څومره وخت نیسي، څومره ملکونو نه تیریږي، سرحدونو نه تیریږي، څومره قیمت ور باندې راځي او څومره غیر تعرفوي موانع د هغې لارې لپاره دي. چې یو لاره د افغانستان د صادرات لپاره چې بالخصوص د افغانستان توکي د اروپا ته او د نړۍ نورو غربي هیوادونو ته ورسوي، هغه د لاجوردو لاره ده. چې هغه لاره د افغانستان نه شروع کیږي، د ترکمنستان او د ترکمنستان نزی د کسپین بحیرې او کسپین بحیرې نه چې واوري آذربایجان او ګرجستان ته چې تورې بحیرې ته وځي، او په دې اواخرو کې چې کله موږ مذاکرات شروع کړو ترکیه هم په دې کې دلچسپي وښودله چې هغوی هم غواړي. نو دا وس چې مخکې د څلورو ملکونو دپاره وس پنځه ملکه په دې باندې بحث کوي چې فعلا مذاکرات جریان لري چې دغه لاره به مستقیم شروع کیږي د افغانستان نه، چې د ترکمنستان د دوو لارو نه به موږ ترکمنستان ته داخلېدی شو، چې یو د افینې د انخوی د طرف نه به داخلېدی شو او بل د هرات د تورغونډۍ د طرف نه. او همدا به مخکې ځي د کسپین بحیرې تر څنګه چې هلته د ترکمن باشي هغه کومه ساحه ده په هغې، او د هغې نه به په بحیرې کې د ریل د کشتۍ کې به دغه ریل ځي د آذربایجان طرف ته، او آذربایجان نه به موټر همداسې مخکې ځي ګرجستان او ترکیې ته. نو په دې اساس باندې کله چې د اقتصادي نگاه نه موږ دپاره یو ښه لاره ده، او زموږ اتکا هم په پاکستان او په ایران باندې کمیږي، نو په دې باندې موږ کار جدي شروع کړی دی. په آخر د مخکینی حکومت کې په دې باندې زموږ د خارجه چارو وزیر هغوی سفر درلود د دې پنځو ملکونو ته. د دې حکومت په راتګ سره په دې باندې لږ هغه زیات شو ترکیز، چون د ولسمشر یو هدف دا و چې افغانستان باید د نړۍ بازارونو ته په مختلفو لارو ځان ورسوي. نو په دې اساس باندې د هغه ترکیز هم زیات شو، چې زموږ وزیر د سوداګرۍ وزیر هم جورجیا ته سفر درلود، او د ولسمشر خاص استازی د روسي ژبو هیوادونو دپاره چې محترم کارګر صاحب دی چې مخکې د تجارت وزیر و، هغه هم په دې کې فعال دی، او د خارجه چارو وزارت هم دغه پروسه کې دخیل دی. نو په دې اساس باندې څو دوره د دې مذاکراتو شوي دي. په تبلیسي کې یو دور و، د هغې نه وروسته په ترکمنستان کې دویم دور و، او په آینده کې موږ هم کوشش کوو چې یو د دغې مذاکراتو د جلسو نه په کابل کې موږ ولرو، تر څو وکولای شو دغه پروسه پر مخ بوځو.
مننه کوم. مدمن شنوار صاحب، دغه نوم د لاجورد تلک تشریح کوي، موږ خو د ریشم لارې اوردلې و، د لاجورد لار د دې څه مطلب کېدی شي؟
دې کې تاریخي د لحاظه داسې اغشته دی، د تاریخ کې دا چې په دغې لارې باندې د لاجوردو انتقالات شوي وو. په هغه وخت کې ایتالیا ته او روم ته تللي وو، چې خپله د میلان په ښار کې چې یو نمونه ده چې هغه لحاظ تاریخي هم درسته ده، او د میلان په ښار کې یوه کلیسا ده چې د دوامو په نوم دی، چې په هغې کې هغه لاجورد کارول شوي دي چې هغه تقریبا یو نیم زر کاله مخکینی ده. په هغې کې هغه لاجورد کارول شوي دي د ایتالویانو د خولې نه، دغه لاجورد د افغانستان نه تللي دي. نو په دې اساس باندې په تاریخي لحاظ باندې دې لارې نه ګټه اخیستل شوې ده، او زیاتره دې لپاره و چې دغه لاجورد چې په افغانستان کې بالخصوص په بدخشان کې د دغه صادرات په دې لارې ترسره شوي دي او مخکې تل دي. نو هماغه تاریخي نوم ورکول دغه یو پروسه وه، چې یو دا دی. او بل دا دی چې د افغانستان یو دغه مهمو صادراتي اقنامونه چې په داخل د افغانستان کې مونږه نیمه قیمتي تیګې ډېر زیاتې لرو په هغه کې غټول نه اعلی او بهترینه کوالیټی چې دا غد لاجوړد ده چې هم هغه مخکینه تاریخ ور سره یو ځای شي هم د دې لپاره چې اوسنۍ رنگ ورکړل شي نو په دې اساس باندې د قانون دې لپاره انتخاب شو چې لاپس لزولي کوریډور یا د لاجوړد کوریډور یا د لاجوړد لارې
منه لنډه پوښتنه کوم د عمل د څنګه چې د ټاپی د پروژې خبره کیږي چې دا به د ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ته بیا به د کلونو په حساب خود دي د دې د عملی شروع کېدو احتمال نیټه معلومه ده شي
اوس پورې دقیق من څه نه شو ویلای ځکه چې دا د پینځو ملکونو مذاکرات دي چې په هغه کې تخنیکی بحثونه ډیر زیات راځي کومنګ دا هغه خبره وکړو مثال په توګه د ټاپی پروژه دا د هغه نن لیک ده نو نن لیک تیرېدل او د ګاز تقسیماتو دوه بس په دې کې کله چې موږ بحث کوو په دې کې د موټرونو مسله راځي چې موټرونه په کوم حالت کې باید اجازه ورکړل شي د ترانزیتي مسایل راځي په دې کې تجارتي اقلام راځي چې کوم باید اجازه ورکړل شي کوم ورنکړل شي په څه شرایط باندې لاچ نه دغه ټول مسایل به لږ وخت نیسي په دې باندې چون دغه یو پروسه ده چې پنځه ملکونه باید په دې مسایلو موافقه وکړي موږ یو مساویده د موافقتنامې آماده کړې ده چې په هغه باندې اوس بحث جریان لري نو امیدوار یو چې د ټول ملکونو د کتنګ چولسمشر ترکمنستان هم سفر درلود د دې نمخ کې چې هغه سره په دې بحثونه شوی دی آذربایجان او ترکیه ته اوس سفر درلود نو په دې اساس باندې د ټول ملکونو هغه اتفاق او په دې باندې فیصله کول چې دغه پروسه تر زره پر مخ بوځي او سرته ورسي د ټول ملکونو په ګټه ده
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال مالی صندوق هڅه کوي چې د افغانستان په ولایتونو کې د سیمه ایزو رسنیو له لارې خلکو ته د پولیو په اړه اړین معلومات او عامه پوهاوی ورکړي په هکله یې پام وکړ د ابراهیم رحیمی رالیکلي رپورټ ته
محمد عارف نوري په غزنی کې د کلی د رادیو خبريال دی نوري د پکتیا په ګردیز کې په هغه کانفرنس کې برخه اخیستې و چې د څلورو ولایتونو د سیمه ایزو رسنیو تر ډیر شو زیاتو خبريالانو پکې ګډون کړی و
پولیو یوازې مخنیوي کېدای
شي لدی کابل چې پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي کوم سرحد نه لري عارف نوري د دغه ناروغي په لمن زوړلو کې سیمه ایز رسنۍ هم د ټولنې د وی برخې په توګه مسؤلې و بللې
دا پیغام باید موږ تر خلکو ورسوو د پولیو څه کېدای
شي دغه یو ستر مسؤلیت د رسنۍ او خبريالانو په غاړه ده چې خلکو ذهنیتونه د چمتو کې زده وي د پولیو واکسین څخه البته خپل ماشومان برخمن کړي بل د نس کومه د مادیاتو برخې کې توقع و ده دای وظیفه ده او مسؤلیت ده او دا ډیره مهمه موضوع ده چې د انسانانو ژوند په دې پورې تړلې ده دغه ناوړه ناروغي څخه زموږ ټولنه پاک شي
دغه کانفرنس چې د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال مالی صندوق ادارې له لوري جوړ شوی و له پکتیکا خوست پکتیا او غزنی ولایتونو څخه خبري اعلان ورته دعوت شوی و په دغه یو ورځنی کانفرنس کې خبري اعلان او د ګوزن په اړه د عامه پوهاوي مسؤلینو پر هغو لارو چارو بحث وکړ چې پرته له کوم امتیازه له محلي رسنیو څخه د معاصرې تبلیغاتي وسیلې په توګه ګټه واخلي په افغانستان کې د پولیو پر ضد یونیسف ادارې د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر سید کمال شاه وایي چې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره د ټولو ولایتونو په کچه پراخه ما په هویته جدي اړتیا لیدل کیږي
د پولیو د خطر په ارتباط باندې معلومات تر اوسه پورې د افغانستان په کچه کم دي تقریبا ډیر خلک وس هم د تشويش نه لري دوی صرف او صرف پولیو یو عادي موضوع ګڼي حالات پولیو یو عادي موضوع نه ده د دې لپاره باید خلکو سره د تشويش وو سي ځکه پولیو هیڅ درملنه نه لري خو ډیر خلک به دې نه خبر دوی دا فکر کوي چې پولیو درملنه لري نو دا هغه معلومات چې رسنۍ په خبرولو کې زموږ سره ډیر مرسته کولای شي
ډاکټر کمال شاه زیات کړه د نړیوالو رسنۍ ترڅنګ د وزنګړي میکانیزم په ترڅ کې هڅه کوي چې د ټولو ولایتونو د سیمه ایزو رادیوګانو تلویزیونونو لاره عامه په هواي پراخه او پیاوړی کړی
د پولیو د لمنځوړلو په پروګرام کې چې کوم ټولنه د خبرتیا کچه ده په هغه کې تقریبا شاوخوا د څلوېښت نه تر پنځوس فیصده پورې کسان یوازې د رسنیو له لارې خبرېږي چې تر ټولو زیات دی نو طبعا د رسنیو رول تر هر څه مهم دی
په عین وخت کې د ځینو خبریالانو په وینا په زیاتره لرې پرتو سیمو کې ټول خلک د سیمه ایزو راډیوګانو او تلویزیونونو نشراتو ته لاسرسی نه لري د پکتیکا محلي خبریال علي محمد نظري وړاندیز لري چې د نړیوالو رسنیو ترڅنګ د لری پرتو سیمو خلکو ته د مبالغینو په وسیله د پولیو د وایروسي ناروغۍ د خطر په اړه پر تبلیغاتو جدي کار وشي
کله چې هر دوره
ځینې هغه ولسوالۍ چې ډیر لري دي سرحدي ولسوالۍ خاص ډول کټواز او ورګوند ورې دي ولسوالۍ لکه وړممې تروي زړک یاندل ته هیڅ سیمیز رسنۍ نه ورېدل کیږي خو د دې برعکس دیني رسنۍ په همدغه ولایت کې بیا په همغه ساحه کې کار کوي نو د اعلانات باید ټولو رسنیو سره شریک سي
دینی عالم مولوي خواجه دین دیاد معیوبونکې ناروغۍ پر ضد مبارزه د ټولنې د هر وګړي مسؤلیت بولي خو د هغه په نظر په دې برخه کې تر ټولو زیات مسؤلیت د رسنیو پر غاړه دی
فلج وی یا نور اسباب امراض بچ دي لپاره د خلکو حله زنا دي دنیاوانو حله زنا دي طبيبانو حله زنا د عبادت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې چا دې انسان ژوند ته نیک پیدا ورسونه کا په خبره باندې وکا په طبابت باندې و د سړي د انسان یو حق ده
په ټولیز ډول اوس مهال افغاني ټولنه مختلف ډول رسنۍ ته لاسرسي لري خو د احصایل مخې زیاتره افغانان په ځنګړي ډول دلري پروتو سیم خلک ډیرای اړین معلومات له رادیوګانو څخه ترلاسه کوي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لطائف را روان دے لطائف را روان دے ستڑے ستڑے دے خوب خوب دے پر چیرا باندے گرد دلارے پروتے پر چیرا باندے گرد دلارے پروتے او پخی دی پوینو او پخی دی پوینو لتے پتے خو پس لکی چراغ د محبت دے خو پس لکی چراغ د محبت دے پلی مو کی زلیگی امیدونا پلیمو کی زلیگی امیدونا او پخلا ده هدایت کوی سوالونا ده تایف پا بربادی نخوشالیگی ده تایف پا بربادی نخوشالیگی ده تایف درنائے تکلیے کھڑے د تایف د ډبرین نفرت خکار شوه د د تایف د ډبرین نفرت خکار شوه خدا زل ډبری ولوی دی او بوتا او بو خپل زړه کې پنا تیګو تا ور کړه او بو خپل زړه کې پنا تیګو تا ور کړه او بو مینا او خکلا تیګو تا ور کړه تیګو رنگ د او بو او اخسته پستی شوی تیګو رنگ د او بو او اخسته پستی شوی تیګی مات شوی تیګی مات شوی خو ماته ماته نشوی محبت اللي تيجو جوري عيني كلي محبت اللي تيجو جوري عيني كلي محبت لستورو داكي توري شبي كلي محبت اللي تيجو وتوغل لا لونا محبت لتیگو او توگل لا لونا پسحرا کے راش نکڑل گلابونا پسینو کے رانکڑل پسینو کے رانکڑل چراغنا محمد محمد خکل اومد لا سنا قدر منو اوریدونکو سلام روغ او سوکاله اوسئ د نن شپې خبرونه میلاد النبی ته ځانګړې شوې هیله ده چې په امدی اړه کا ناتونه درته سدي شیر لری همدارنګه کا پښتنه لری کولی شئ چې د فیسبوک پاڼې ولیکئ او د خبرونه د قدرمن میلمه مولوی محمد قاسم حلیمی د افغانستان د علماو د شورا له ویان سره مطرح کوي. خوشاله یو چې مولوی صاحب محمد قاسم حلیمی را سره په خبرونه کې دی. حلیمی صاحب ستړی مشي په خیر راغلی خبرونه ته.
مننه خیر ستاسو تاسو ورزونکو ته سلامونه.
کورم ودان چې موږ بلنه منل د په خبرونه کې را سره سي مولوی صاحب د میلاد النبی د ورځ پاک لکه یو مختصره رڼا واچوي فضیلت د دې ورځ د بشریت د پاره د بشریت په یعنی په بشریت کې کوم بدلونونه راغلل څه وشول مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم حمد و صلی الله و بعد دغه ټول مخکتاسو ته د اسلامي نړۍ مسلمانانو ته بل خصوص افغانانو ته د دې مبارک ورځ مبارکي وایم. که موږ په مختصر دول باندې دغه ټول صفات او دغه ټول فیوزات را جمع کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د څه لپاره را لګل شوی ده او دغه ته په پروګرام په وګدو کې تفصیل باندې نظر واچو نو صرف د خدای جل جلاله خدا قول به کافی چې الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما ارسلناك الا رحمه للعالمین. خدای جل جلاله فرمایي چې ما تنه لیگله پیغمبر الا رحمت انسانانو ته رحمت لپاره د انسانانو جهالمیانو ته دا رحمت جهالمیانو لپاره ده نه تنهاته د مؤمنانو لپاره نه ده تاسو پوهیږئ چې په خپل وخت کې حیواناتو رسول الله ته شکایت کړی ده تاسو پوهیږئ چې ښځو ورته شکایتونه کړي دي ماشومانو ورته شکایتونه کړي دي ښځو د دپاره د ماشومانو دپاره د ټولو عالمیانو دپاره راغلی د یهودانو قضایه به خلاصولی د مسلمانانو قضایه به خلاصولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اتک سره انسانان د انسانانو له بندګۍ نه د یو خدای جل جلاله بندګۍ ته راوبلل شول د رسول الله پر اتک سره د تور او سپین عرب او عجم خان او غنی او بډا او فقیر ترمن توفیر ورکسه د تور او سپین ترمن فقیر ورکسه هغه انسانان چې خپل نازکی د ګناه په چیرلونه به ژوندې خښولي هغه معصوم انجونو ته نجات ورک او هغه ته د هر بل انسان د چیر باندې د احترام او شفقت په سترګه وکتل بل اخره رسول الله ټول نړۍ ته د خوشبختۍ د نیکبختۍ د آرامۍ د سوکالۍ زیره راول او خلکو ته د امن او امنیت فضا ښکاره کړل خلکو ته ویل تاسو یو بل سره ژوند وکړئ د ګاونډیانو حقوق بیان کړل هر انسان ته یو ویل تر څو ځان وپیژنئ بل وپیژنئ تاسو یو بل ته خپل حقوق سره وپیژنئ په مجموع کې د صلح او د آرامۍ پیغام راو حتی له دښمن سره یې بد وضعیت نه کوو حتی له غلامانو سره یې بد وضعیت نه کوو له جنګي زندانیانو سره یې بد وضعیت نه کوو له یهودي ګاونډي سره یې بد وضعیت نه کوو دا هغه پیغام و چې مخکې د رسول الله نه راتګ نه په ټولنه کې انساني اخلاق او انساني کرامت له منځه تللی و بلکې د پر اتک سره علیه الصلاة والسلام د خوشحالی د نیکبختی د یو آرام فضا پیغام ورکړل.
بله مننه مولوی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې چې انسان د انسان د بندګۍ نه وژغورل شو، د یو خدای بندګۍ ته راوبلل شول، ښځو ته نجات ورکړل شو یا هغوی وژغورل شوې، خلکو ته د امن، د ګاونډي د حقوق، سولې او آرامۍ درس ورکړل شو چې خلک د ورورولۍ او د اخوت په فضا کې ژوند وکړي. اوس په اوسنۍ اسلامي نړۍ کې چې ډیر پیروان لري اسلام، څومره دغه ټکو ته پام شوی دی؟ آیا همداسې سره دی چې مسلمانان یو شکر دی الحمدلله، او مسلمانان دی هغه کسان چې مسلمانان هم ځان بولي؟ یعنی په عمومي توګه فکر کوئ چې څومره سره دی چې د اسلام نه د دفاع په خاطر یعنی دعوه وهو، اما څومره همدغه مسایل نظر کې نیول شوي دي؟ اوس ډېره ښه
پوښتنه ده. متاسفانه چې انسانان خو ډېر دي چې ډیر زشت اعمال کوي، ډیر بد اعمال سرته رسوي، ولې تاسف په دې ځای باندې ده چې هغوی د اسلام په نوم، د مسلمانانو په نوم باندې دغه اعمال سرته رسوي. ګورئ او اوریدونکي م اوري، او ډیر علما کرام به چې هغوی له مانه ډیر پوهیږي اوري، رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان ته د ژوندي ښښېدلو نه نجات ورکړ. شغه انجلۍ وه، هغه ښځې چې هغوی به د میراث په شکل باندې په برخه ولل کېدي هغوی ته کرامت انساني وروباخه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو په منځ کې د مینې او محبت زیری ورکاوه. اما متاسفانه چې نن ځینې له دین نه خبره انسانان د دین تر چتر لاندې د رحم پر ځای باندې ظلم کوي، انسانان د څارویو په شان حلالوي، ژوندي انسانان په اور کې سوځي، د ګلانو غون تماشمان چې د دوو ورځو سترګې نړۍ ته سپارلې دي هغه دوه ټوټې کوي، او سپینګیری د ټولنې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې هغه څوک چې د مشرانو عزت نه کوي او په کشرانو شفقت نه کوي هغه د مال امت نه نه ده. اما نن یو انسان د همدې مسلمان په صفت، د همدې اسلام تر چتر لاندې، هغه ماشوم چې رسول الله دې په شفقت امر کړی، د دې په شفقت امر کړی، هغه د دوه ورځو ماشوم چیرید په ځان دوه ټوټې کوي، او هغه مشران سپینګیری چې رسول الله دې هغوی په احترام باندې امر کړی هغوی په بمونو کې نه الوزي، او انسانان څاروي په شان باندې حلالي، د علم او د مدارسو مکتبونو دروازې تلي. دا هغه څه دي چې یوازې او یوازې په ټولنه کې د اسلام د دین د بدنامۍ سبب ګرځي. باوجود دې چې اسلام له دوی نه بېزاره ده، د دوی له زشتو اعمالو نه بېزاره ده، اما دا خو زه به پوهېږم، ته به پوهېږې، او هغه څوک چې مسلمان ده، عقیده لري او بیا ورسره علم لري، په دې به پوهېږي چې دا د ما دین نه ده. هغه څوک چې له دین نه ناخبره دي، هغوی ته د اسلام دین صرف وحشت، صرف بربریت، صرف حلالول، د انسان وزل، انسان د څاروي په شان حلالول، هغوی ټوټه ټوټه کول، ښځې له ښځو سره خشونت او له ښځو سره بد وضعیت کول په دغه شکل باندې معرف کوي. دا هغه افسوس ده چې زه امیدواره یم چې د اسلامي نړۍ ائمه، دعات، استادان، مشایخ دوی دعوت ته کش ورکي او دعوت ته په دعوت کې هلې ځلې وکړي، تر څو اسلامي نړۍ او غیر اسلامي نړۍ ته د اسلام حقیقي چهره وروښي او اسلام په حقیقت سره د په حقیقي بڼه باندې خلکو ته وروپېژني. که نه د دغو مسلمانانو چې موږ بیا هم چاته کافر نه وایو، ولې د دغو نادانو انسانانو په وجه باندې به د اسلام دین ته او همدارنګه مسلمانانو ته به ضرر ورسیږي؟ لکه موږ تاسو چې وینو په اروپا کې نن مسلمانان له ډېر بد حالات سره مخ دي، او دا
بله. مننه حلیمی صاحب. د اسلام د ستر پیغمبر په راتګ سره ښځو ته داسې چې نجات ورکړل شو، ژوندۍ یعنی هغه ښځې، هغه نجونې چې ژوندۍ ښخې دي هغې ته نجات ورکړل شو، په داسې حال کې چې زموږ هغه یو ځینې مسلمانان چې ځان مسلمانان بولي، د تاسې د پیښو شاهدان هستئ، د څو پیښو شاهدان چې سنګسار شوي دي، ښځې وهل شوي دي، ټکول شوي دي، ښخې شوي دي، دغه د اسلام کوم مخی ولې باید داسې وشي؟ آیا دوی د اسلام نه آګاه نه دي که څنګه؟ یا دوی ګناه مرتکب کیږي چې د اسلام د پیغمبر پیروي نه کوي؟
زه به درې پیښو ته اشاره وکړم. یوه د فرخوندې موضوع وه، یوه هم په غور کې د یوې مظلومې خور موضوع وه، او یوه هم په دوه کال درې کاله مخکې په بغلان کې د یوې خور موضوع. صرف درې موضوعاتو ته به اشاره وکړم. هغه خور چې په بغلان کې په تشناب کې بندې شوې وه او نوکونه یې تیستل شوي وو، یا هغه خور چې په مظلومانه ډول سره د څو جاهلو انسانانو لترلا په لاس باندې په چیګو وزل شوله، یا هغه فرخنده خور چې د څو جاهلو انسانانو په لاس باندې په سرکونو کش شوله او وزل شوله، دا ټول هر هغه څه دي چې دا خلک له دین نه خبره دي، او یا هم کله کله په دین نوم چې موږ په دین باندې غیرت کړی ده ولې دین له هغوی نه بېزاره ده، یا په مسائلو چې جدي تحقیق نه ده سوی، یا هغه شروط چې د همدې مسائلو دپاره په دین کې کېښودل شوي دي له سلو نه یې لس هم نه دي تطبیق شوي، شهود هم نه دي تیر شوي، چا ته غوږ هم نه ده کېښودل سوی، او په مسأله کې تحقیق هم نه ده سوی. ګورې خدای الله جل جلاله انسانانو ته ډېر یو واضح پیغام لري: قل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. که چیرته یو فاسق تاسو ته یو خبر راوړي او چا په باب باندې، که هغه د فرخوندې په باب باندې وو، که هغه د غور د خور په باب باندې وو، که هغه د نورو مظلومانو په باب باندې ده، نو خدای تعالی جل جلاله انسانانو ته وایي فتبینو، تاسو د دې بیان وکړئ، د دې تحقیق وکړئ. دا مسأله درته دا بیان معنا یې دا ده چې لکه توره شپه سپین لمر په کې راوخیږي، چې هغه سپینه ورځ په کې راوخیږي، په دې کې اصلا نه تحقیق شوی ده په اکثرو مسایلو کې، نه په کې څوک تحقیق کوي. فقط جینی بدبختانه بیا هم د ملا ته نوم ورته ده، یا صفت د ملا په نوم باندې ده. دوی د خپل عام ده یو غږ پورته کړي، او بالاخره د انسان د وزنې سبب وګرځي. لکه د فرخوندې خور چې یو تعویزګر، یو کورګر، یو له اسلام نه ناخبره، یو د دین له دین نه په سوء استفادې سره هلته ناست و، اما اواز یې پورته کړه چې د خور قرآن کریم ته اور اچولی ده، او بالاخره جاهل انسانان راپورته شول بغیر دې نه چې په قرآن باندې عمل وکړي، تحقیق په یو مسله کې وکړي، او هغه یې شهیده کړله. او د افغانستان دپاره، د مسلمانانو دپاره، او د افغانستان د تاریخ دپاره یو تور داغ کې خودل څه یو بدنام نن کې خودل کې خودل څه په افغانانو کې خو په مسلمانانو کې دا یو عار او چې په خځه باندې لاس پورته کې امانن متاسفانه چې هر څه ګډوډ شوی دي او هغه هغه اسلامي او هغه افغاني عنعنات تر پښو لاندې شوی دي فقط څو جاهلان په ټولنه باندې حاکمیت کوي او بل اخره یو استعمالوي.
کور ودان مولوی صاحب یو موضوع ته د اسلام سر پیغمبر څه رقم کتلې دي او څه فرمایلې دي هغه د زغم او د حوصلې او د برخوردونو موضوع ده چې یو بل سره په چلند کې په ټولنه کې گاوند کې څه رقم باید چلند ولري هغه څه فرمایلې دي آیا اوسنی مسلمانان دا اوس چې ژوند کوي هغه اصول مراته کنه؟
خوري رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولنه کې مختلفو اقشار سره ژوند کړی دی. ځینې مسلمانانو چې یو دی یو جسد په شکل باندې خودلی چې دا ټول یو جسد ده، که د جسد یا د جسم یو عضو یا یو غړی په درد شي نو ټول وجود کې نه په درد کېږي. دا یې مسلمانانو ته مثال و. او همدارنګه هغه انسانان چې هغوی لا په دین نه و مشرف شوي هم خدای تعالی جل جلاله دوی ته پیغام ورکړ چې ای پیغمبره تو دوی ته ووایه چې زه د تاسې د خدای عبادت نه کوم، تاسې د ما د خدای عبادت نه کوي. په اخري د سورت قل یا ایه الکافرون کې ورته راځي چې لکم دینکم ولی دین، د تاسې خپل دین ده او د ما خپل دین ده. اما تاسې پوهېږئ چې یو یهودی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو یهودی ګوندي مرض کېږي او دی ورځي هغه طبیب ته وړي، حال دا چې له بل یهودي نه د وخت د ترانسپورټیشن په ارتباط باندې اوښ قرض کوي یا کومک ته نه غواړي چې یو ما یو څوک مریض ده. سبا چې دغه یو یهودی د بل یهودي کور ته ورځي چې مریض یې څه ده وسول، وایي محمد بوتلم ډاکټر ته، وایي په څه شي بوتلې، وایي دما اوښی بېولې وه. او ورته ولې تا ما ته نه ویل چې دا مریض ده د تا یهودی ده؟ دی ورته دا دما ګوندی ده او دا د انسان حق ده. په ما باندې بنا انجې ماشومانو سره یې برخورد درلود، له ښځو سره یې برخورد درلود. انسانان زغم ترابلل، انسانان ترحم ترابلل. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، جسمک په سر په انسانانو رحم وکړه تر څو د اسمانونو مالک په تا باندې رحم وکړي. امسایگان ګوندان ګوره، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وکان جبریل یوسین بالجار حتی ظننت انه سیورثنی. وجبرائیل علیه السلام ما ته د ګوندي په ارتباط څومره توصیه وکړه چې اخر ما فکر وکړه چې که زه مړ کېږم میراث مې ګوندی وړي. بیا بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه. رسول الله فرمي والله كيمان راوري، والله كيمان راوري، والله كيمان راوري. رسول الله لبسل السوق وهذا السوق شيء هذا اللي غنخ بالجوان لي بأمن بأمن وأمان بانجلي. بناء دا جوان يوتيوب لكورني ولي بيأثر ولا سؤالي ولا سؤاليني ولي بيأثر تر قومه وتر كلي أو تر هوادة بيأيو هواد تر بلي هوادة. هر هر أم سايس بل امسای تضرر فيه، هل هغه هوات چې بل امسای هوات تضرر فيه، هر هغه انسان چې بل ګوندی انسان تضرر فيه. ته هغه څوک چې رسول الله ته نه بریده هغه وای د دما له امت نه نجي او د دما پیروان نجي.
بله مننه مولوی صاحب. د وخت په تیریدو دغه احادیث تعبیریدل د سنت پیروان دغه یو بل بڼه د اخلي اوس مثلا کوم سیزونه چې تاسو وي ډیر کم مسلمانان په اصلي ماهیت کې د همدې سنت پیروانی او همدغه احادیث په همدغه رقم تعبیر کې لکه څنګه چې تاسو وي، ولې د وخت په تیریدو د بل شکل نیسي په هغه رقم چې استاد تفسیر کړل یا په هغه رقم چې تاسو معنا کړل دغه احادیث مولوسل په هغه رقم باندې یعنی عملا سړی ګوري چې هغه مسلمانان نه پیروي کې علت څه دی؟
علت قرآن کریم ښودلی ده. الله جل جلاله فرمای قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قل هل یستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. خدای جل جلاله په قران کې لاته خدلې ده، وای آیا تاسو فکر کوئ چې عالم او جاهل سره مساوي دي؟ آیا تاسو فکر نه کوئ چې بنا انسان چې سترګې لید کوي او هغه لړاند سره برابر ده؟ بنا هغه انسانان چې غوی لدین استنباط کوي، سالم استنباط کوي، تحقیق کوي، ځان ته تکلیف ورکوي، په علم زده کولو باندې نه شرمېږي، هغه د هغه جاهل انسان سره چې متن زده کړی ده او په معنا هم نه پوهېږي، تفسیر هم نشي کولی، شرح هم نشي کولی، استنباط له احادیثو هم نشي کولی، احکام هم نشي ترې اخیستلی. دغه فرق واضح ده. یوه نقطه بل اضافه کوم چې په ټولنه کې د علماو رول په دعوت کې د اکثرو خلکو د دعوت طریقه خرابه ده. هغه د دې په ځای چې انسانان ترغیب کړي، رغبت ورکړي، انسانان خپل دین ته راوبولي، خپل دین ورته خپل دین ښکلا او د خپل دین خوږوالی ورته بیان کړي، یوی همیشه سختې خبرې ورته کوي، د خپل دین متنفره کوي، لرې کوي. خلکو ته دعوت په هغه طریقه باندې نه ورکوي چې هغه باندې الله جل جلاله دې عالم ته امر کړی ده.
بله مننه. همدغه موضوع ته په کتو د یو چا یوه قصه ډیرو بخې یو مختصر غونډې یو مثال په یو کلی کې یو جمعات کې دا څو ورځې مخکې یو څوک د کلی نه راغلی او دا قصه یې دلته وکړله. وایي چې په کلی کې د امریکې نه ورغلم، په کلی کې جمعات کې ناسم او مولوی صاحب چې ښه عالم و د دین شروع یې کړله د جمعې مانځه کې په تبلیغ باندې او په خبرو باندې خلکو ته په دعوت ورکولو باندې چې اسلام ته رجوع وکړي او دغه اعمالو نه د لاس واخلي. ډیر مثبت ټکی و چې باید په هغه الفاظو یې ویلی وی چې هغه د اسلام رڼا د ټولو زړه ته راننوتی وی. فقط ټولې قصې دا وی چې دوزخ، ماران، لړمان او دغه رقم خبرې وی. نو اوس دینی عالمانو ته څه لازم دي؟ مثلا یو کلی ته که دوی ځي، هغه خلکو ته په کومه لهجه دوی خبرې وکړي؟ که چیرته لوستو خلکو ته دین ورپیژني، خصوصا زمونږ بس د اسلام د ستر پیغمبر په پیروي باندې دی چې هغه بشریت ته څه راوړي دي په ارمغان، او د هغوی سره بشریت څه کړي دي د تاریخ په اوږدو کې، بشر دپاره یې څه راوړي دي، په دې باندې زمونږ بحث دی. نو څه لازمه ده؟ د دیني عالمانو مسؤلیت هم تاسو یوه اشاره وکړله، په دې کې د حکومتونو څومره مسؤلیت دی او څومره یې ادا کړی دی؟
دغه منطقي علما وایي وایي اکثره وخت یو څوک منطقي عالم وي، اما په ځان باندې نه پوهېږي چې دا منطقي عالم ده. دا د تا وینا او یا مقدمه هم زه دې ته درکړم چې ماشاءالله دغه څه الفاظ چې دا ته یې وایي دغه د یو عالم صفات دي. ولې بیا هم زه هغه په دغه عصري اصطلاح به وایم یو کتلاف چې چا ته ورکړل شوی ده، یا یو رهنمود چې یو عالم ته ورکړل شوی ده چې یو عالم باید څنګه خلک دعوت کړي. دا رهنمود ډېر واضح ده. او 1400 کاله مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه رهنمود ورکړل شوی ده چې الله جل جلاله فرمایي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. رسول الله توي خلق دعوتك دي خدا دينتا بدير حكمت او موعظه حسنه، يعني خدای تعالی جل جلاله هیڅ ضرورت نه درلود چې یو حکمت یاد کړي او یو نیک وعظ یا نیک نصیحت یاد کړي. نو مدواره یاد کړي دي چې یو بده په خبرو کې به د حکمت بل به خلکو ته په شیرین لهجه په خوږه لهجه باندې خلکو ته دعوت ورکوي. جانب مقابل چې لا نه ده پوه شوی په دین باندې، هغه به له تا سره مناقشه کوي، مجادله به درسره کوي، مغال به درسره کوي، اما ته به بیا هم وجادلهم بالتي هي احسن، ته به له دوی سره مناقشه، مجادله، سوال جواب، دغه بحث به ورسره په ډېره حسنه طریقه باندې به کوي. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مسجد ته ننوځي چې ګوري صحابه راټول شوي دي په یو سړي باندې، دا انسان راځي، تاسو اورېدونکو نه بخښنه غواړم، بولې کوي په مسجد کې، صحابه ته راټولېږي، وهي رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېږدي ده، وایي یو ساتل د اوبو راواخلي او د اوبو په دې ځای باندې اوبه واچوي، ځکه چې دا د تاسو له کردار نه، د دې کردار کمتر ده. د تاسې کردار چې یو انسان وهي انسان ته ضرر رسوي، بل دین عظیمه ګناه ده چې دی کوي. بناهم د علماو د پاره په کار ده چې خلک دین ته په داسې یوه لهجه راوبولي چې هغه دین ته رغبت پکې پیدا شي. زه به هم تاسو یوه خبره د کلي وکړله، یو چا راته قصه کوله چې زه سره راغلی وم او یو چیرته پیابه مې دایمن کوله، ویده وم، سهار مې پلار راغی، پلار مې وویل سکوارین هم لږ ډېر تور وو او ګرېم توره وله، نو همه سوم په مخ باندې پاتې کېږي، یو تور ببر پوستین به وای اغوستی و. نو سهار یې په لغت وویلې چې پورته سه، خدای قهر به در باندې وشي، پورته سه، خدای لعنت در باندې وکړي. دوی ویل ما منځ وکړو خو مسجد ته نه ولاړم. نو بالاخره وایي ما ته ډېر غصه راغله، ورته مې چې د خدای نه ولا که داسې تور مخې لکه دا د تا نه ولا که داسې تور پوستین لکه دا ته او نو ولکه دومره بې رحمه لکه دا ته بناءن چې یو عالم په منبر باندې غږېږي مخکې له دې نه چې خلک دین ته راوبولي دی خلکو ته بد رد وایي کنځلې ورته کوي یغوی رټي یغوی ته توهین کوي یغوی ته پیغور ورکوي دا د علما وظیفه ده چې دین ته سم دعوت وکړي د حکومتونو وظیفه تر هر څه نه مهمه دا ده چې حکومتونه په خپله باید چې علماو خبرې واوري او یې مني اصلي غنه علماو ته علماو سره مسائل شریکي له علماو سره د سیاسي مسائل اقتصادي مسائل نظامي مسائل د یغوی سره شریکي تر څو علما په نظام کې ځان داخل وبولي او د یغوی لپاره ترینګونه مناسب ترینګونه جوړ کړي یغوی لپاره د ارتقاء ظرفیتونو تسلسل جوړ کړي یغوی لپاره پانتونونه او د یغوی لپاره امتحانونه جوړ کړي هر هغه څوک کل منهبه و دب هر څوک راغلی د مسجد کې ولاړ او منبر ته ولاړ او د منبر په سر باندې تقریر کوي نه د منبر مستحق ته او نه هم د محراب.
بله مولای صاحب، را به شو د خپل د وطن او خپل د کور کلی غم به وژاړو کنه. افغانستان په څیر د سې نالوستې ټولنه کې څه لازم دی چې کله وبانډو دغه نالوست خلکو ته په جمعتونو کې چې تبلیغ کیږي بیا هم د اسلام د سر پیغمبر خبرې یادوو په هغه وخت کې د دې برخورد چلند په کلی کور کې د خلکو سره یغه عالمان چې ودریږي دوی تبلیغ کوي د دوی پوهه باید څومره وارزول شي په سره کم داس ټولنه کې چې دوی نه احادیث په لاس کې لري نه خبر دی ورنه نه خپل مطالعه لري صرف دوی متکی دي په ماغ مبلغینو چې دوی ته په جمعات کې ودریږي او دوی ته خبرې کوي اوس څومره تاکید لازم دی ځکه دوی چې هر څه واوریدل اماغه په ذهن کې د دوی پریوزی چې زه گویا کا صحیح او غلط دوی و چې امدا صحیح ده د اسلام سر پیغمبر په اماغه سنتونو او په اماغه احادیث دوی پیژني آیا اوس دې مهم موضوع ته باید سره کم کتنه وشي مبلغین څه مسولیت لري او دا باید څوک تعقیب کړي ځکه خبره ځنې مواردو کې د دوی نه بل رقم زی یعنی هغه څه چې باید لازمه پیروي وکړي آتا احادیث او سنتونه بل رقم تعبیریږي او بل رقم عمل پیکیږي. مهرباني
کومګه علما په دوه طبقه تقسیم کو هغه علما چې وي کله باندې کېږي یوی هیڅ څه د سسینه لري او هغه علما چې وي په خارونه کېږي او هر څه د سسینه لري یا په بل عبارت هغه علما چې وي په کلی باندې کېږي حکومتونه ورته سانچاوی نشي برابر ولا یا هغه علما چې دغه په خارونه کې د حکومتونو مسؤلیتونه برابرې هغه علما چې په خارونه کې دي او یا هم د سټایل لري هر څه او حکومت هم ورته سانچاوی برابر ولا شي د اوقاف وزارت ارشاد حج او اوقاف وزارت په سر کې مسؤلیت لري ترڅو دا علما په مختلفو بخشونو باندې تقسیم کړي یوغو ته ترنینګونه ورکړي دسته یو شیف باید فرق وشي د یو امام چې هغه د لمانځه امامت کوي او د یو خطیب چې هغه موعظه کوي خطابت کوي هر ملا خطیب نشي جوړېدلی اما هر خطیب ملا جوړېدلی شي بناء موږ په ټولنه کې یو غټ مشکل دا ده چې یو څوک اذان کوي هغه امامت هم کوي او هغه خطابت هم کوي او بیا وایي چې په یو کتاب کې راغلی دی کتاب نوم درک نه شي کتاب کې چیرته راغلی او کوم کتاب ده باوجود دې چې اوس ټولنه هوښیاره شوې ده خوشبختانه وسایل زیات شوي دي زه یو مسجد کې ورځ ناشم کارته نو چې دلته یو چا یو حدیث ویل خو هغه د حدیث شریف متن غلط ویل باوجود دې چې دا تفسیر یا معنا یې صحیح وکړله چې مسجد نه راوتو یو ځوان په تلیفون کې لګیاو او په ګوګل کې هغه حدیث را پیدا کوم لوي چې تفسیر مولوي صاحب دا متن د حدیث خو فکر کوم دا رقم ته ده او دا رقم ته نه ده اوس ټولنه پرمختګ کړی ده ټکنالوژي ته هم د سسل لري حکومت او په حکومت کې بیا او د اوقاف وزارت تر ټولو ډیر مسؤلیت لري چې خلکو ته راهنمودي لارې وروخي او راهنمودي پروګرامونه او تجربې همدارنګه فکرې باندې چې هغه پرمختللي علما چې وي استادان دي باید نور علما ترنین کې او یوې تجدید لارې وخي البته ځینې داسې کسان دي چې وي يحرفون الكلمه عن مواضيعه يغوي قصدا لآيات أو حديثنا غلط تعبير غالي كي أو كي يغوي مخصوك نوسني ولا شيء أو نهم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې نو چې یو له آیات نه هم غلط تعبیر کی او له حدیث نه هم غلط تعبیر کی یو غواړي چې تن غلط تعبیر وکي یا خپل نفس تن غلط تعبیر وکي خپل نفس تن تعبیر وکي اما هغه څوک چې وی په حقیقت کې استنباط کولای شي استخراج کولای شي له هغه مسائل نه هغه حقيقي فهم او درک خپل شي او دای ټولنې ته بیانولای شي هغه کولای شي چې له نور علماو نه پوښتنه وکي او دغه توازو در دینی طبقه در دینی علما دا توازو بزن که پیدا کی چې نو چانه په یو مسله کې پښتنو کې ترڅو خلکو ته غلط معلومات ورسې.
بله مننه مولوی صاحب د خبرونه ورسته شی بی دی فقط یو نیمه دقه بلم او وخت لرو دغه د احادیث شریف او انتقال یوې دورې نه بلته بلنه بلته د کتابونو اړول راړول یا په نوی بڼه چاپېدل د دې ساس مطالعات څخې چې یو څه تغیرات د وخت د سیاست یا د حکومتونو د سیاست سره د څه بدل را بدل شوی خو به نه دا څه کله کله نیو کېم
کې نه 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 احادیث متون د احادیث نه بدلېږي او د کې د دې روغ بحث چې موږ په کې صحیح حدیث لرو حسن حدیث کې لرو حدیث هغه صحیح نه دی ضعیف حدیث لرو دا د روغ بحث متون د احادیث نه بدل شوی یا نه بدلېږي البته لږه استنباط یا د معنا اخستل یا فهم او درک اخستل دلته به مختلف علما د چایو رقم معنات نه اخستل چا بر رقم معنات نه اخستل چا یو رقم استنباط نه کړی چا بر رقم استنباط نه کړی دا اما په مجموع کې بهتر خبره داده شي علما بحث پیو کی او اگر راجح یا قوی دلیل یا قوی لار چې چا کوم استنباط نه کړی پیغه باندې څنګهارو کی او لاستونی چې ترڅو ټولنه د گمراهی لار نه بچ او سم لار ته برابر کی.
ډیر مننه مولوی صاحب ساسو د کور ودانی چې په خبرونه کې مرا سره برخه واخسته بحث ډیر خوږ دی کرشته ویم ول پویم نشم چې دا څو شی به تاسو وې دا څو دقیقې خبرونه کې د څو پښتنو کې څنګه د خبرونه پای ته رسیدي نو ساس د کور ودانې هله د چراتلون کې کوم موږ سره په خبرونه کې وو سي چې بیا هم تاسو نه به څه پښتنه لرو اوس د پاره ډیر مننه کور ودان
مننه خیر
کور ودان درنو اوریدونکو د خبرونه ورسته شي بیره د همدې نات په اورولو د نن شپې خبرونه پای ته رسیدي تر راتلونکو لوی الله ملش سانی
نشته دې په واړه بهرو بخولې دې پاک نبی سرور خولې دې نور د نور د مولا دې نور د نور جلوی د نور کړه روخانه جهانونا جلوی د نور کړه روخانه جهانونا پاک نبی سرور کله دې دوزدا اکبر کله دې سانی نشته دې پیواړه بهرو بل کله دې سانی نشته دې پیواړه بهرو بل کله دې پاک نبی سرور کله دې پورتا داعش په منارو کې پورتا داعش په منارو کې د پاک الله د محمد بخایستونه د پاک الله د محمد بخایستونه پاک نبی سرور خلې دې دوزدا اکبر خلې دې سانی نشته دې پیواړه بهرو بل خلې دې سانی نشته دې پیواړه بهرو بل خلې دې پاک نبی سرور خلې دې زینت الله ورلوې کړه زینت الله ورلوې کړه زکای کیږي په هر ځای کې صفاتونه زکای کیږي په هر ځای کې صفاتونه پاک نبی سرور خلې دې دوزدا اکبر خلې دې سانی نشته دې پیواړه بهرو بل خلې دې سانی نشته دې پیواړه بهرو بل خلې دې پاک نبی سرور خلې دې ټول شکانا ور پسې جاړي زسے دامینہ